شنبه د ثور دریمه د اپریل درويشتمه احمد شبریم د سجل لوب سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه سهار مو بخیر. د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنې کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همداراز 33 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 23مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري یې ژمن دی. له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کافزاکبایوف استعفا وکړه. د قرغزستان د جمهوري ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کافزاکبایوف دنده پریشي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. کازاکبایوف یو ځل له 2003 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2006 کال له اکتوبر راهیسې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ. او روسي خبردا چې د هالند وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو. دا سجیر دو سهرانی خبری مجله په منسنی سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې. د خبرونې په دوام، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې چاودنې په لسګونو کسان وژلي او په لسګونو یې ټپیان کړي. داسې پیښې ولې زیات شوي؟ د چارو د کتونکي ګل پاچا مجدي نظر مو پوښتلی.
د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته دی منلو وړ نه دی. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې وروستي چاودنې او حملې خندلي او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو سرمشي ماسکاو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره روان دی. له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسې کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبرو. دا کډوال وای چې د فرانسې د حکومت ټول پام لرنه او اوکرایني کډوالو ته ده او په افغانستان کې د نن بیا د کابل بیرنګ شویو د کابل د بیرنګ شویو میلو حال درکو.
او وښه کولات نشته او میلو سم میلا نه ده جامې جوش نه ده.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یو جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 33 کسان وژلي او پلسکونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وای چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمنسکونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پرشیا مسلمانانو د پنځشنبه ورځې د حملو مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنې کې د ماشومانو په ګډون 33 ولسي خلک وژل سوي او 33 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دینی عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجی محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 3 کسان چې 15 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سنټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نښه شو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګیدلی دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات در سره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د روسي حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتراتلو په اړه د پخواني حکومت د یو چارواکي ګلپاچا مجیدی نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدی د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتراتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت د خلکو خراب شو. همداسې ډېرې نورې ستونزې، ولی یو امید دا و د افغانانو ډېر لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قرباني هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې اغه کومه تمه چې اخیری تمه چې ورسره وای چې د امنیت و اغم طالبانو ونشلل کړل چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسي او د نه هیلم افغانانو کې اوس پیدا شوه دي چې دوی د توان نه لري چې امنیت وساتي. ورس په ورځ امنیت متاسفانه خرابيږي او دوی د سي خاص تدابیر هم د امنیت را وستو دي پر نه لري.
مجدي صاحب د دغه ناامنیو علت پڅ کده، یعنی ول طالبان نه توانيږي چې امنیت ټینګي؟
دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نه کړې چې ولس چې د 40 کال ځورېدلی و یو آرام ژوند ولري او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لګه وکړه ډیره هغه براکم شي او دوی خودی ولس منز نه دی، عالمان دی، دین دی. نو دوی سره بده ډیر نخ دیواله ولري، ولی دغه فاصله نورم زیاته شوه. د دین په ګټه اخیستل سره د افغانستان دښمنانو وکولای شول چې خپل ریخي وزغلوي او دوی وکولای شي په دې باندې کامیاب شي چې دغه ستونزې اداسي پیخ را منسته شي چې افغانان قربانی شي. ورکه
علت صدای طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل صدای
طالبان نه چاغه تمه و هغه تمه و نه شو. په سیمه ایز سطح دوی د ګوندوی هوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه پیدا نکړو، حتی پر رسمیت تر اوسه نه پیژني. دوستي و دونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی د سي خاصي کومې د اواید سرچینې هم پیدا نکړي د ځان لپاره، فقط هغه تیار پیسو ته ناشتي چې د پخوانی نظام نه ورته پاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دي، زه په ډیر واضح او ډاډه درته ویل شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو د هیلو د دوی نه چې فساد بوره شي، فساد ورځ په ورځ زیاتېږي. کار اهلي کال ته نسپارل کېږي، څوک ډیپلوم لري، اته ډاکټر لري، هغه د وظیفې نه لري کېږي، په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرل کېږي. خپل ولس ورنه ناراضه شو دي ولس دي نازاتي سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکول شي خپل دغه سربازګيري هم وکي خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځان ته سربازګيري وکي.
ګلپاچا مجدي په دې نظر دی چې طالبانو خلک خو بده کړی دي ځکه امنیت نشي نیولی. لیبی خبرتیا وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا نظر د سره شریکه و چې په افغانستان کې وروستي چاودنې او حمله غندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې ورستي چاودنې او حمله په کلکه غندلې دي. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وای ورستي پریژن شي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان پخوانی نظام په دې نه دی توانېدلی چې د هزارګانو امنیت خوندي کړي. په کابل مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ورستیو چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې ورستې حمله خي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټوئیټر لیکلي دي چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونتوانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د افغان نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن پرون مخام لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حمله لا هم روانې دي. وروسته یو پیښو ته په پام سره ویل شو چې دا حمله زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حمله وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افغانستان سازمان تیر شپه پر ټوئیټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعات د پنځمې ورځې په 14 کې لک تر لګ یو دیرش کسان وژل شوی او نوې تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پر د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د 14 طرحې نیولای دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. لدې اورز مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یو خوندزي او د زده کړو په یو کورس کې درې 14 وشوي. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودی په حل کې ده. د امنیتي چارو شنن کې وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډله افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې روسي حمله غندلې دي. په فرانسې کې افغان کډوال ګلمندي چې د اوکران د جګړې وروسته دوی ته پام لرنه نکې شي او توپیری چلند ورسره کې شي. لیبی خبرتیا وروسته په دې اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوې برخه افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانټین پروم د شاروالی په یو پارک کې لنډې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی لوی بلی سیمې دلته انتقال شوې دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نشته یو بلک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانټین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې او اوکراینیانو ته په یو سرګه ګوري او نورو کډوالو ته
اوس په اوکراین کې جګړه ده. د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمې اسانتیاوې نه لري.
سر زلاله ورته ورته ورته
په همدې کم کې یو بل افغان امین الله بیا وی چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیر چلند تورنوي.
So when you become refugee doesn't matter.
کله چې تاسو مهاجر سوی مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وی یا یو کورنۍ وی چې مهاجر سي نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید د تونه ګوري چې دای د اوکرين دای کډ افغانستان د سوریه دای کډ عراق او کوردستان دوی باید د هغوی حمایت وکړي. پښتنې وکړي چې ولی لخپل هواد څخه وتلای دي.
د فبروري په څلور وشتمه روسي پر اوکرين بریټ پایل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولې شي او کچرته تاسو د azadiradio ویب پاڼه ته ورشي د هغه پورونو متن هلته تاسو لوستل شئ چې د azadiradio لاله ری خبرو کوم مرکه لکه په دغه خبري مجله کې چې مو د چارو لکتون کې ګل پاچا مجیدی سر مرکه لره لکه چرته دغه سي مرکه له تاسو څخه پات شي چې د radio لاله ری ووري د azadiradio په ویب سټ کې له تاسو سره شریکو او همدارس موږ اونیس پروګرامونه هم زموش په ویب سټ کې شته او یوشمیر ویډیوی راپورونه هم چې جنګي پوزړه پوری د تاسو حل تکتل شي. تاکل شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیشن به پروس ماسکاو ته ولاړ شي. سود روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکرين د جګړې په تړاو خبري وکړي. پر اوکرين د روسي له یارغل وروسته به د لومړی ځل به چې انټونیو ګوتریش د روسي له جګپړو چارواکو سره ګوري. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې مسکو ته د سفر او د روسي له جګپړو چارواکو سره لید کاتبه اوکرين ته سول راولي. ټاکل شوی چې انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د اپریل په شپږشتمه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتریش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبريالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې د ما په اجنډا کې دی د روسي د بهرنۍ یو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څنګه چې په هیګي خغلې ګوتریش ادوارو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې د تملري په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبري وکړي.
خغلی ګوتریش په دې ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکرين ماموریتونو ته لیکونه سپارلی وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکرين له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتریش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکرين کې د جګړې ډګر په تیره د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړی چارواکی ویل دي چې هیواد غواړي د اوکرين په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبی سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قومندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبی سیمو ولکبه د مالدووا ترانس دنستر سیمه ته چې د روسیې پلوی ده د مسکو لاسرسي اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبی سیمو لول کې ورسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناتو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په څلور وشتمه پر اوکرين د روسي د یارغل دوه میاشتې پوره کیږي. خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکرين په ختیز او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي رادیو د خبري مجلې تقریبا لس دقیقې پاتې دي. په پاتو لس د خو کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنل لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خو د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم زما همکار اجمل اندرا غون کړی دي لتاسو سره شریک کړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزاینو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیرې تفریحي سیمو او میلزاینو ته تلل. خو یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دی وای افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضاله لاس ورکړي.
د کابل خار اوسیدونکو شیرینګوله چې د ډیرو نورو کورنۍ او بزیر میلو تتللې خوخیږي وای چې په خوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې خپل کورنۍ سره تفریحي پارکونو تتلله. خو شیرینګول وای د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
په خوا به ډیر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل. ټول ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړۍ هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و کار غریبي و مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبې ته، هر طرف ته، سیاحتو ته، کورنۍ سره. اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته، دغه د مصرف دعوی نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل خار کې اوسل نه دیرش پارکونه شته چې کابل خاروالۍ د خوړو بولو ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکزی دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمیر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوان کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په جواب کې وویل
میرے تتلل د انسان په هورمونونو په ذهن او مغز تاثیر کوي کله چې تفریح ته ځي او خودغه عادي او نورمال سټرسونه نه لري کیږي دویم کله چې دوی تفریح ته ځي او تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک یا مرسته کوي
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده یو شمېر قابلیان وایي چې دوی میلو ته تک هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تک پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي
میل آن لاین خبرونه په مزار شریف کې ورستې خونړۍ حمله ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید دی وتره د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګه غړای دی د خبرونه په باور په مزار شریف شار کې د شیو په جمعات کې بمی برید لشتر لشه دولس لمنځخاړي وشلي او اته 50 نورې ټپیان کړي دي میل آن لاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومیږي داعش ته دې برید مسؤلیت منلی او همدارسه په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه د کندز په چاودنې کې څلور تنه ووژل شول او اتلس ټپیان داعش په افغانستان کې پر شیا وو د اکثر بریدونو مسؤلیت په روسیو کلونو کې منلی دی میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه مات کړی دي خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر داده چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نوي داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي د برېټانیا ډیلی سټار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخستې ده طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خبرېدل نو دوی منع کړی